په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ری د ازادي راډیو د خبرونه ډیره برخه د مخکخو خزو او نزي خبرونه ته ځانګړې شوې. خو خبرونه بیا هم زنوري اسنوري د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست د رشوت په تور د دریو سناتورانو د نیولو خبر ورکوي. چارواکي وايي په غزنی ښار کې د مستوفیت دوه کارکونکي نن په یو برید کې وژل شول. چین د هیواد هغه خبریاله چې په فبروري کې د ووهان له ښاره د کورونا وایرس د خپرېدو خبر ورکړی و په څلورو کلونو بند محکومه کړې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست د رشوت په تور د دریو سناتورانو د نیولو خبر ورکوي. دواړو ادارو نن په ګډه په یو خبرې کړي خبر پانه کې ویلي چې د ملي امنیت عمومي ریاست او د لوی څارنوالۍ چارواکو د کشفي معلوماتو پر اساس پرون یکشنبې د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د مشرانو جرګې درې غړي د 40,000 امریکایي ډالرو د رشوت اخیستو په تور بلفل ونیول. د خبر پانه له مخې دغه سناتوران د بلخ ولایت د چارو د څارنې لپاره د ولایت تللي وو چې د رشوت په تور ونیول شول. دواړو ادارو ویلي چې د افغانستان مشرانو جرګې ته په دې اړه خبر ورکړی دی. درې نیول شوي سناتوران د فاریاب، سرپل او د خوست استازي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د رسنیو د کارکونکو او مدني فعالانو هدفي وژنې او هغوی ته ګواښونه د دې سبب شوي چې د رسنیو فعالان خپل ځان سانسور کړي. د کمیسیون نن په یو خبر کړي خبر پانه کې ویلي چې دا مسله د غراز د دې سبب شوي چې د مطبوعاتو د بیان او د رسنیو ازادي چې د وګړو له اساسي حقونو څخه شمیرل کیږي او د اوسني سیاسي نظام له سترو لاسته راوړنو یې وده له خطر سره مخامخ شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له رسنیو سره په ولایتونو کې د والیانو د ویندویانو منع کول هم د بیان د ازادي او اطلاعاتو ته د ټولو د لاسرسي لپاره د حکومت له ژمنو سره په تضاد کې بللې دي. تیرونه د افغانستان د سیمه ییز ارګانو خپلواک اداري وویل چې پریکړه شوې چې له دې وروسته به خپل والیان د خپل ولایتونو د مهمو پیښو په اړه له رسنیو سره معلومات شریکوي. چارواکي په غزنی ښار کې د مستوفیت دوه تنه کارکونکي په یوه برید کې وژل شول. د امنیت قومندانې ویان احمد خان سیرت نن ازادي راډیو ته وویل
له بعد مرغانن سهار 8 بجې د غزنی مستوفیات دوه تنه کارکونکي د وظیفې په لور روان وو چې د دوهمې امنیتي حوزې اړوند په سینما څلور لارې کې وسلوالو د بیغاکه توپانچې په واسطه په شهادت رسولې دي. سیمې ته پولیس او د څېړنې ټیم رسیدلی دی. څېړنې دوام لري.
د غزنی کې د هدفي وژنو د لړۍ وروستۍ پیښه د تر دې درې ورځې وړاندې د غزنی په پیرزاده سیمه کې هم د محکمې یو عادي کارکونکی دندې ته د تلو په وخت ناڅرګند وسله والو وژلې و. تر دې مخکې د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ هم په غزنی کې د افغان خبریالانو د ملي اتحادیې مشر رحمت الله نیکزاد په یو وسله وال برید کې وژل شو. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې یو لوړ پوړی غړی نیولی دی. د ولي له دفتره نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د تسل عزیز په نوم دغه کس د داعش د جلب جذب مسؤل چې جلال آباد ښار دوهمه ناحیه کې ونیول شو. خبر پاڼه کې د غراز ویل شوی چې دا کس د چپرهار اصلي اوسیدونکی دی او لومړنیو اعترافاتو کې خپل جرم منلی دی. چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې ننګرهار کې داعش ډله ځپلې خو دا یې هم منلی وو چې ځینې غړي لا تر اوسه فعال دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کووید 19 ناروغي له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځنی ځنډ وروسته توشیح کړه. د دغه څو ورځنی ځنډ په مهال د میلیونونو امریکایانو لپاره د بیکاری د اضافي پیسو ورکړه درېدلې او قانون جوړونکو خبرداري ورکړې چې ممکن حکومتي چاري ودرېږي. ترامپ پرون یکشنبه ناوخته پر دې لایحه لاسلیک وکړ. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړې چې دغه سند نه لاسلیک کول به ناوړه پایلې ولري. د لاسلیک شوې لایحه له مخې هغو امریکایانو ته د سړي سر $600 ورکول کېږي چې اې د کم د دې ولسمشر ټرمپ یې ونې وکړه و چې دا پیسې کمې دي او غوښتنې کړې و چې باید $2,000 د کم عاید لرونکو ته ورکړ شي. روسي چارواکي وایي په شمالي کنګل سمندر کې کبنیونکو یو کشتۍ ډوبه شوې او ولستنه ترې تم دي. د روسي بیړنیو چارو وزارت نن ویل چې سهار 9:30 بجې معلومات ترلاسه کړل چې د اونیګا په نوم کشتۍ د ارخان ګیلسک په سیمه کې نوایا زم لیا سیمې ته نږدې د بارنس په سمندر کې ډوبه شو. دی وزارت ویلي چې د دغه کښتۍ د عملی د نولس تنو له ډلې دوی ژغورل شوي او د نورو د ژغورلو لپاره عملیات روان دي. د روسیې خبري رسنۍ وایي لږ تر لږه څلور کښتۍ د پیښې ځای ته استول شوي چې د احتمالي ژوندي پاتې شوو کسانو لټون وکړي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د یخونو جمع کېدل د سبب شوي چې د کب نیونکو کښتۍ ډوبه شي. چین د دې هیواد هغه خبریاله چې په فبروري میاشت کې د ووهان له خاره د کورونا وایروس د خپرېدو خبر ورکړی او په څلورو کلونو بند محکومه کړې ده. د ودش کلنې ژانګ ژان سبتي ویډیوګانې چې آنلاین ډېرو خلکو لیدلې وې پکې ښکارېده چې په دې ښار کې چې د خپرې شوې کووید 19 ناروغۍ سره لاس او ګریوان دی، خلک په بټیو کې سوځول کېږي او روغتونونه هم له ناروغانو ډک دي. نوموړی د هغو خبریالانو له ډلې لومړنۍ خبریاله ده چې د روان کال په لومړیو کې د چارواکو لخوا نیول شوي او محاکمه کېږي. پر چین د کورونا وایروس د خپرېدو په وړاندې د خپلو اقداماتو په خاطر انتقاد شوی او تورن شوی چې په دې اړه یې معلومات پټ ساتلي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا نور خبرونه بیا هم غواړئ ولولئ، د ازادي راډیو په وېبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، خبرونه ډېره برخه د مخکښو ښځو اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. زما همکار ملالۍ بشیر په ژوندۍ بڼه مخته وړي په څو شیبو کې. البته
مخکخي خزي
د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښه شدي تشرغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښه شدي پروګرام لرو چې زملالي بشیر به پر مخ وړم. نن په مخکښه شدي پروګرام کې زموږ میلمنه تورپیکی علم او مریم عمر دي. لومړی به ورسو د مریم عمر پر لور چې دا په لندن کې تجارت کوي. له خپل میلمنو سره به خبرې کوو. اوریدونکو تاسو کولای سئ موږ له میلمنو خپلې پوښتنې هم وکړئ. لښ ځینې اوریدونکو می ځانګړې هیله ده چې موږ ته تلیفون وکړي او خپل نظر را سره شریک کړي. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0005022515 او 0999203500. د خپل لومړی میلمنې پر لور ورځم. مریم عمر زموږ سره پر لیکه ده. مریم جان، خبرونه ته شرغلاست.
سلام مریم جان، بون شما بخیر. یک سلام جداگانه به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی. انشاءالله که همه خوب صحت باشن. خوشحال هستم که امروز شما هستم مریم جان.
تشکر مریم جان، ډیره مننه چې وخت مو وایسته چې موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړي. مریم جان، تاسو په لندن کې اوسئ، هلته تجارت کوي. که تاسو لمړی د خپل دغه سوداګریز فعالیت په اړه مشته وایاست.
تشکر مریم جان. قام تقریبا حدود 10 سال میشه که ما به تجارت آغاز کردیم. تجارت ما تجارت لباس افغانی است که لباس افغانی به فروش می رسانیم به اینجا. کمتر از 2 سال می شه که ما به تجارت آغاز کردیم.
او دغه افغانی لباسونه، آیا تاسو فکر کوئ چې اوس په اروپایی او امریکا او کانادا دغه ځایونو کې ورته ډیر خلک لیوالتیا لري، خلک دغه کالی او نور لوازمات تاسو څخه پیری؟
لیکن قد واسه افغانی ما چون بسیار انتیک است، ما بدون از که افغان ها مشتری افغان ها دارم، مشتری از برازیل دارم، مشتری از اسکاتلند دارم، خود انگلیس ها هستند اینجا مشتری های مستند که بسیار واسه افغانی را دوست دارم، بخصوص بالا پوش های ترکمنی ما را. دیگه لباس هایی که یعنی قدامت زیادتر داره اونا رو زیادتر می پسندن. اینا زیاد انتیک دوست دارن. من بدون از اینکه مشتری های افغان خود دارم، مشتری خارجی هم دارم، بسیار مردم دوست دارن لباس افغانی را. من خودم وقتایی که می پوشم بیرون مبرایم جای نیست برابر نشه که یک نفر کسا نکنه. سخ لباس مقبول است دیگه. اینجا بسیار مردم خوشدار لباس افغانی ما هستن واقعا.
ش مریم جانی، تاسو له کوم طریقه دا تجارت کوي؟ څنګه دا کالی تاسو تر خلکو پورې، تر مشتریانو پورې رسوي؟ آیا آنلاین دکان لري که په فزیکی توګه تاسو دغه جامې خرڅوي؟
ملاله جان، لباسا را ما آنلاین به فروش می رسانم. تقریبا سال اول که به تجارت شروع کردم، از طریق دوستایی که داشتم بهشان ادورتایز کردم که ما لباس افغانی به فروش می رسانم، تجارت شروع کردیم. بعدا به فکر خودم آمد که بیا یک وبسایت جور می کنم و صفحه اینستاگرام جور می کنم، از همون طریق لباس ها به فروش می رسانم. بعدا از طریق اینستاگرام زیادتر مردم تشویق کردن و زیادتر مشتری هم از طریق اینستاگرام هستن. بعد وبسایت درست کردم که در اینستاگرام ماندیم، دوستا از طریق از عموم از پیش ما میخرن. معمولا دکان ندارم فعلا، اما پلان دارم که یک دکان باز کنم، چون دیزاینری را که من درست میکنم یعنی زیادتر کسا دوست دارن و مشکل میشه برام زیادتر وقت که من آنلاین باید عکس بگیرم، باید هر روز فعالیت داشته باشم آنلاین. من زیاد دوست دارم که یک جای کار کنم، از این خاطر در می پلان هستم بخیر دکان بکنم، اما حالا فعلا آنلاین به فروش میرسونم.
مننه مریم جانی. اوس هم یو څو اوریدونکو مشته تلیفون کوي، د دوی پښتنې به هم واخلو. مهرباني وکړئ، د ازادي رادیو مخکښ شذي پروګرام دی. موږ ستاسو ژغ او تاسو خپل نوم یاد کړئ او که پښتنه لري هغه مو وکړئ.
مشتبه نظامی هستم، از ولایت پکتیکا با تماس شده ایم. بزرگوار من اینجا وظیفه ما هستم. خب بعضی مشکلات هم اینجا داریم، اگر شما بتونین از طریق رسانه تان به گوش مسئولین برسانین، اینجا درست دوای با کیفیت اصلا پیدا نمیشه. درباره طبابت خیما و قدر دسترسی خوبی ندارن.
مننه استاسی،
هم یک مسئله شخصی هم
بلی استاسی تبصیرم و واخست اوست په نورو خپرونو که استاسی پشتنی او کمی تبصیری چی دی هاگه با خپرو او چارواکی برا غوارو استاسی پشتنی باور چخکو. اوس محل د مخکش شدی پروگرام دی کز مجل میلمانی مریم عمر چخ تاسی کما پشتن لری یا د دوی د تجارت پا اړه چی پلندن کی کوی د افغانی جامو پا هاگه اړه که تاسی کما تبصیر لری لطفاً لمش سر تماس ونیسی. اوس همور زمیو بلاوری دون که دی میره بانی وکی آزادی رادیو ده. زه فکر کوم چې زموږ تماس قطع سو. اوس هم یو بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ، آزادی رادیو ده. بلې، زموږ ژغ تاسو ته درځي. زه فکر کوم چې زموږ اوریدونکی زموږ ژغ نه اوري. مریم جانې، تاسو ته به بیرته راسم او تاسو څخه به پوښتنه وکړم. د دغه تجارت چې د افغاني جامو تاسو یې کوئ او آنلاین طریقه تاسو کالی خرڅوئ، دا مارکیټ څومره یعنی ډیر سوی دی؟ څومره ډیر خلک په دې برخه کې کار کوي؟ آیا تاسو له کمپټیشن سره مخامخ سوي یاست که څنګه؟
مالا جان، اول تجارت کار آسان نیست، بسیار مشکلات های خود در قبال داره. زیاد وقت به مشکلات ها وقتی اول که شروع کرده بودم بسیار مشکلات ها رو دیدم. فعلا هم زیادتر دوستا هستن که مثلا این تجارت هم میکنن، خصوصا افغان و خانمای افغان هستن در لندن که این تجارت ها پیش میبرن. وقتی که من این تجارت شروع کردم، از من دو دوست دیگه ما این تجارت شروع کردن که اونا گیو اپ کردن، اونا ایلا دادن این تجارت، گفتن ما دیگه نمیتونیم. اما من به خاطر که این تجارت من یک هدف داشتم که میخواستم و اون هدف میخواهم هم که برسم، از اون خاطر من این تجارت شروع کردم. اما هیچ وقت یعنی گیو اپ نکردم، یعنی پس نشیشتم، گفتم نه، من باید این تجارت پیش ببرم. مشکلات های خود از تجارت ما در قبال دارد ما داشته، اما باید آماده آدم باشه که منتظر یکم مشکلات باید باشی، که منتظر کمپتیشن ها باشی، ایچی داره همه باید بپذیری.
بله مریم جان، دغه تجارت چې تاسو او نور شزی او نور افغانان یې کوي دلته په اروپایي هیوادونو کې، په افغانستان کې هغه شوزو ته چې دغه جامع جوړوي او تاسو ته یې رالیږي، له هغو افغان شوزو سره څومره مرسته کیږي له دې طریقه؟
مرحله جان، دو سال پیش ما یک سفر داشتم. اول آیدیای تجارت ما هیچ وقت نداشتم. دو سال پیش ما یک سفر داشتم به افغانستان. اونجا که رفتم راستی بر 28 روز رفتم، اصلا ما هیچ راحت نبودم، چون شرایط افغانستان روز به روز وخیمتر شده میره. خانما زیاد، خانمای بی‌بضاعت، وضعیت زیاد خراب، طفلا زیادتر یتیم. با اون خاطر ما که رفتم، یک روز رفتم به یک شاپینگ مال، از اینجا یک دانه پیران افغانی زیاد خوشم آمد گرفتم. خانه آمدم پوشیدم، مادر جانم زیاد خوش کرد. ما که دیدم که این خانما از ما آقا بسان که میره در کجا شما درست میکنیم، مستقی خانما در بر ما درست میکنم. پس در فکر خودم ما میگم آمد، وقتی که ایجا آمدم از مادر جانم درخواست کردم، مادر جان میتونی بر ما یک کار بکنی؟ چرا نی بچیم؟ من میخوایم که یک تجارت لباس شروع کنم. بر ما میخوایم که تقریبا یک 40 جوره پیرانای افغانی زبان کنیم و ما میخوایم که لباس ها خانمای افغانی که بیبزا هستن، یعنی میتونن که دوست دارن که بدوزن بر ما درست کنن. ما میخوایم از طریق خانم افغان کمک کنم. باز مادر جان ما منبعیم موافق بودن، برم درست کردن، لباس ها را روان کردن. بعدش اول لباس ها برم رسید، ایجا مشکلات اول داشتم بخاطر که مشتری نداشتم، باید بتایز میکردم. باز بعدش مادر جان ما خیلی همراهیم تلاش کرد، خانم ها را پیدا کردیم. آل فعلا تقریبا یک 50 پای ماشین گرفتیم که خانم ها در اون کار میکنن و کسایی که کار نمیکنن، یعنی فامیلایشان اجازه نمیده، شوهرشان اجازه نمیده، باز در از اونا ما قراردادی در خانه میبریم، اونا باز در ما درست میکنن لباس ها را. باز میرن کسایی که برای ما کار میکنن میرن اصلیشان میگیرن و دیگه فعلا خانم ها هستن که در موسیقی حیاتی ما کار میکنن.
ډیر مننه مریم جان، ستاسو د وخت څخه چې د ازادي رادیو په مخکښه شذي پروګرام کې مو ګډون وکړ. تاسو اوریدونکو د مریم عمر ژغ اورید چې په لندن کې تجارت کاوه او دا دلته په افغاني جامع په لندن کې د افغانستان څخه راوړی او دلته پر خلکو پیری. بل میلمانه مو د نن ورځې د مخکښه شذي پروګرام تورپیکی علم د تورپیکی علم د کونړ ولایت اوسیدونکو دا او د بین المللي اړیکو په برخه کې ماستری کړی ده. دا د کلیو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یوې موسسې کارکونکو ده چې په کلیو کې د شذو د ظرفیت لوړولو په برخه کې کار کوي. تورپیکی جان زموږ سره پر لیکه ده، برنامه ته شرغ لاس تورپیکی جانې.
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، همکارانو درنو اوریدونکو ته تاسو ته مننه کوم چې مانم دعوت کړی په دې برنامه کې تاسو سره اوسم.
مننه تورپیکی جان چې تاسو هم وخت وایست او لمر سره یو ځای یاست. تاسو د کلیو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یوې موسسې سره کار کوي. کلمړی د دغه موسسې په اړه موږ ته یو څه معلومات راکړي چې د دغه موسسې فعالیت څه ډول دی.
دا مې د خوځو د اقتصادي پیاوړتیا یو پروګرام دی چې په دې کې د خوځو اقتصادي پیاوړتیا په اړه کار کوي او موږ په لور د شواد ولایتونو کې د خوځو ګروپونه لرو د پسندس کوي او د روسیې بیا د ګروپ کړي د دې پسندس بکس نه قرضه اخلي او دغه پیسې په اقتصادي فعالیت اچوي. چې په دې کې کله چې اقتصادي فعالیت کوي نو د دې ښځو د کاري ظرفیتونه لوړېږي او دوته یو عاید راځي، یعنی عاید زیاتېږي. نو عمومي هدف د دې برنامه د خوځو اقتصادي پیاوړتیا د خوځو اجتماعي مشارکت او د خوځو تقویه کول په تصمیمګیری لیول کې دي.
مننه تورپیکی جانی، د شوزو د ظرفیت لوړولو لپاره تاسو ویل چې تاسو کار کوي، که په مشخصه توګه یو څو موارد راته وایست چې په کومه برخه کې د شوزو ظرفیت لوړوي او بل دا چې څه ډول ظرفیتونه په دغه کې راځي؟
موږ خو که د خپل کار ته لوي، ما خو ما په مختلفو اداراتو کې کار کړی دی. د ځوان انجینر هغه څوک چې نوی د پانتینون نه فارغ شوی، دا هغه د پاره موږ د پروموټ ادارې په چوکاټ کې یو برنامه درلودل چې د هغه اداري پریکټیکي عملي ظرفیتونه موږ غواړول، تر څو چې دوی هغه توانایي ترلاسه کړي چې دوی هغه د مهارت ترلاسه کړي چې په ادارې کې د کار وړتیا ولري. په دې برنامه کې چې زه کار کوم، په دې برنامه کې هم څه مختلف پروګرامونه چې مثلا ښځې څنګه کولای شي چې سیوینګ وکړي، یعنی پسنداز وکړي، د پسنداز طریقې زده کړي، او څنګه کولای شي چې بیا دا پسنداز نه چې دوی کوي، چې البته یو ګروپ د ښځو به پسنداز کوي، بیا دا هغې نه دوه قرضې واخلي، د هغې ګروپ نه دوه قرضې واخلي، او بیا څنګه هغه په یو اقتصادي فعالیت باندې واړي چې یعنې مثلا کلهګه قرضې هغه څه فرصتونه په هغه لرو پرتو سیمو یا په کلیوالي ساته دی چې دوی کولی شي د هغې نه استفاده وکړي، یا د هغې نه یو عاید یو انکم لاسته راوړي، او څه نور فرصتونه مثلا اقتصادي شته دی چې ښځې کولی شي په هغې کې برخه واخلي. همچنان موږ نور پروګرامونه هم لرو د ښځو لپاره چې څنګه خدي وکړی شي ځان باندې د اعتماد باور ترلاسه کړي، چې تر څو دوی وکړي دوی دا یقین ورکړی شي او ځان باور پیدا کړي چې دوی هم کولای شي د نارینه او ښځو کار وکړي، عاید ولري، او د ژوند چارې مخته یوسي.
مننه تورپیکی جانی. اوس په ورسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته، اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شدي او ریز موږ ملمنه تورپیکی علم ده، کله دوی څخه تاسو کومې پښتني لری موږ ته تلیفون وکړي. اوس هم یو اوریدونکو را سر پر لیکدی، سلامونه ازادي رادیو د مهرباني وکړي.
مننه مننه جانی، سلام تاسو ته، تاسو درنو ملمنو د ازادي رادیو ټول کډرونو ته درنو سلامونه کوم. انا قبله فارکی، ما د ملمنو راته دګریش ولسوالۍ څخه
مننه چې تلیفون مو کړی دی ازادي رادیو ته. تاسو که د تورپیکی جانی څخه کومه پښتنه لري، مهرباني وکړي.
مننه د شاګردي تورپیکی څخه پښتنه دا چې دی نمرې خپل کار د کوم ځای څخه پیل کړي، او په خپل کار باندې کوم ستونزې لري.
مننه تورپیکی جانی، تاسو د دوی پښتنه واخیسته، تاسو کولای شئ چې د دوی ځواب وایست، مهرباني وکړئ.
او به ښه که تاسو پښتنه بیا یو وار تکرار کړئ، چې کله چې دا تیار شي د
ناوسته زموږ اوریدونکو د هلمند ولایت څخه تلیفون کړی و، هغه وویل چې تاسو په خپل کار کې له کوم ستونزو سره مخامخ شوی یاست.
اول خو ورونه مننه کوم چې دا پښتنه مطرح کړه. که د ورور مطلب دی چې زه د کاري په دوره کې په کوم ستونزو سره مخ شوی یم، نو من حیث دی چې یو افغانه ښځه یم او پښتني ټولنې کې مې د تحصیل او د کار د وخت او فرصت نه مې پیدا کړی دی، ټول هغه ستونزو سره چې زموږ عام خویندې لاس په ګریوان دي، هغه هغه ستونزو سره چې هغه کلتوري ستونزې دي، امنیتي ستونزې دي، مختلف ستونزې دي چې د ټولنې غلط باورونه دي چې د ښځه اصلا پای ته دویم جنس کتل کېږي، یعنې ښځه په ټیټه سترګه کتل کېږي. دا ټول هغه ستونزې دي چې زه هم د یو مېرمنې په توګه افغانستان کې په دې ستونزو سره مخامخ شوی یم. او د ورور مطلب دا وي چې مثلا په د دې برنامې په هکله، د برنامې د تدبیر په وخت کې ستونزو سره لاس په ګرېوه شوي، نو طبعا کله چې موږ لرو پرتو سیمو کې کار کوو، مهم ترین مسله بیا هم امنیت دی. امنیت ښه نه وي په دې کې، مخصوصا چې موږ ښځو مېرمنو سره کار کوو، نو کله چې امنیت خنی وین او د هغه بدمنې اولین عقیدې په مرمنو راځي زمونږ حق د نفسیا حق تاکل شوی ګروپونه فعالیتونه سم نه ترسره کیږي بل مشکل د سوادۍ د یونسکو یو څېړنه چې کړې د پاداخې په اساس باندې د افغانستان په کچه په لرو پرتو سیمو کې 90% مېرمنې بالکل سواد نه لري، یعنی بې سواده دي، او 33% په هغه کې نارینه بې سواده دي چې بې سوادي هم یو لویه ستونزه ده چې موږ ورسره په لاس په ګریوانی، یعنی د برنامې هغه اهداف ته رسیدل لږ ځنډ سره مخامخ کوي. نور هماغه غلط باورونه یا غلط عقاید دي چې شته دی، یعنی همیشه په دودیزه توګه میرمن د کور یا د کور یو جز ګڼل شوی ده، د کور بهر چې کله یو ښځه وځي هغې ته ښه نه ګوري په دودیزه توګه باندې. دا په لرو پرتو سیمو کې دی، حتی په ښارونو کې هم همدغه مشکل شته دی، یعنی دغه یو ستونزه ده چې غلط باورونه دي. د ښځو تعلیم صحي مشکلات چې موږ ګورو هغو ته سمرسېږي نه شي کولی. مثلا یو ښځه د خپل بارداري په دوره کې کله چې دا امیدوار یا هغې ته صحیح رسېږي کېږي، طبعا هغه بعضې مریضي ځانې اخلي، بعضې مشکلات دې ته پیدا کېږي چې باید جدي صحي توجه ورته وشي، نه کېږي. او کله چې ښځه صحت د لاسه ورکوي، دا خپله یوه ستونزه ده چې ښځه د اجتماعي مشارکت تصمیمګیري نه په ټولنې کې د یو هغه شانې پیاوړي شخص د شخصیت نه د دې توانایي کمیږي. نو دا هغه ټولې ستونزې دي چې موږ په ټولنې کې ورسره لاس په کریواري. نو امیدوار مې چې د ورور خپل جواب اخیستی دي.
ډیره مننه تورپیکی جانې. از اوریدونکو تاسو ته ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شدي او ریز مش میلمانه تورپیکی علم ده. اوس هم ورزم د یو بل اوریدونکو پر لور مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
منوی خور تاسو
بلې ستاسو ژغ سم نه اوریدل کیږي. اوس په ورسو د یو بل اوریدونکو پر لور باندې هغوی برا واخو، متاسفانه چې دغه اوریدونکو ژغ نه اوریدل کېدی. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم خوړی تاسو، سلام او ملمنو ته سلام.
تاسو خپل نوم وایئ؟
حبیب احمد.
مننه.
زه نګرار ولا د خوګانو ولا سوالی نه اړیګنی ولی.
حبیب صاحب مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ وهلې دی. که کوم تبصره یا پښتنه لری مهرباني وکړئ.
زما دې تر پټه خورنا اول وته سلامونه وړاندې کوم. دا وختنه ده چې یو کلیواله سیمه کې چې واخزه واخور وواړي، لکه د مخالفینو د وطن مخالفینو نه هانه مشکل ولري. مثال اقتصادي پروګرام صحیح نه وي، وواړي چې اقتصادي پروګرام په کلیوالي سیمه کې مخته بوځي. آیا کوم مرجع شته چې دا ورنه کومه کې کارځه یا سوالي کوم مرجع شته؟
مننه تورپیکی جان، تاسو د دې پښتنه واخیسته، مهرباني وکړئ.
بله، د ورو تام سلامونه وړاندې کوم او د پښتن نه مننه کوم. د دې ورو سوال جواب پکې باید وو. تاسو وایم چې موږ زیات مرګ لرو چې یو مېرمنه کولی شي قرضه واخلي. مثلا ځینې بانکونه دي چې په دې برخه کې کار کوي، ځینې ادارات دي چې په دې برخه کې کار کوي چې هغه قرضه واخلي او قرضه ورکړي. نو دا ورور په لرې پرتو سیمو کې، مثلا د خوږیاڼي د ورور ویل چې په خوږیاڼیو کې دی، نو کولی شي چې تا جلال آباد ښار کې راشي او داسې ځینې مراجع شته چې ځینې بانکونه دي او ځینې مراجع شته وګوري چې د هغو دفترونه د دوو په سیمو کې شته دی که نه، چې هماغو یا په خپلې سیمې کې چې مثلا خوږیاڼو کې کومې پروژې فعالیت کوي، د هغو اهداف دې وګوري او کولی شي چې دا قرضه واخلي او اقتصادي فعالیت شروع کړي.
مننه تورپیکی جانی. اوس هم یو بل اوریدونکو ته باور سوچ دوی خپل پښتنه کلری، مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو ژغ مشترادی، خپل نوم یاد کړئ او که پښتنه لري هغه هم وکړي، مهرباني وکي.
مننه تاسو یې کده تور پکې جان څخه کوم پښتنه لري مهرباني وکي
اول خو تاسو یو پښتنه غره مده ما پخې
او بخشی چې تاسو ژغ مشت سم ناراضي اوس به هم یو بل اوریدونکو ته ورسو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام ازادي رادیو ته زموږ میلمانه تورپیکي علم ده که تاسو پښتنه لري مهرباني وکي
سلامونه تاسو تورپیکي ته ټول چې اوري دا خوله ته ټول ته دنګل کلمونه ښکار بلان دي مجلل نوبات
مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ وهلې دی تاسو که پښتنه لری کولای سي چې پښتنه وکي
مننه دا وایم دا لکه د جلال آباد په سیمه کې کنا سره تطبیق لپاره د حکومت په پلان کې چې شوی ته د کې خور له مختنه د لری مکنه اکثر خلک دی د موږ له سیمه کې مشته دی چې کوم لور ورکیا چې دغه ورکی کنه ګوډ ته ورکی په بدل کې ډیر روپې لري خو ته په یو کده مان سیونه کتل کنه یا ګوډ ته ورکی شل ته ورکی او دغه په عملی کنه هغه ته ورکی حکومت دغه باندې کې بيسه غلې پاتې شو ته پوری یو قسم په دی کلندې نیولې تا ورې ګوډ ته دوه کړی دی ورې شل ته ورکی یو خپل لورونه دومره ظلم کوي په دغه کې د حکومت لپاره پاتې دی چې ورته کې دغه پښتنه کوم چې دغه باندې کې تاسو شکرې وته پوری نه
ش مننه ستاسو د پښتنې څخه تورپی کې جاني مهرباني وکي
د دې ورونه مننه کوم تر هغه چې ما دا سوال واخیست د دې کې چې صحیح مې خبرې چې د ناسم دودونو یې چې د پیټم دې نه ولور ته دغه سوال د ولور پات لو او دا چې منګ څه کړی دی او حکومت هم پرې ولول ولور خپل پات لا چوپ پاتې دی فکر کوم هم دا څه سوال یو نو په جواب کې به دوی چې ما مخکې هم اشاره وکړه چې ځینې ناسم دودونه باید دې شي وي چې عام انجونی او عام ملکان دا به نه متضرره سي چې یو یې دا ولور اخیستل دي موږ د چې ما سکیورټي یا د کاري دورې په حق کاري دورې وخت کې ما موږ همیشه یو اګاهي پروګرام لرو چې ولور اخیستل مثلا په اسلام کې ناروا دی او ولور او مہر باید سره جلا شي دا تقدیر ډیر اچھا باندې زما په نظر باندې باید جمعتونو کې ملا امامان هم د دې پاک لپاره لیکل شوی ولور او مہر سره دوا جدا موضوعات دي دا باید خلکو ته تشریح کیږي اګه یا موشي موږ هم د دې سیمینارونو د دې ورکشاپونو د دې په حق لا ورکړي دي او دا چې دولت وای چې په دې حق لا کوم کار نه دی کړی او چپ پاتې دی زه فکر کوم چې هغه ځینې قوانین چې موږ د ټولنې کې شته دي مدني قوانین دي هغه کې اصلا ولور وجود نه لري مہر قانوني جنب لري او موږ قانون په اساس اسلامي شریعت دی نو ولور چې وجود نه لري نو او دا په ناسمه دودونو کې راځي نو حکومت هم هغه پروګرامونه په دې برخه کې لري لیدي او نوري هم لري د مختلفو برنامو هم په دې حالت له ځنه برنامه پروګرامونه لري لیدي چې هغه یې عامه سره لري خو تر ټولو په مسره دا وی چې د جماعتونو په کچه د سپینګیرو مخاورو په واسطه باندې دا تبلیغات په منځ کې لیدي چې جماعتونو کې په خارونو کې دا وشي چې نه ولور یو خیر شری او غیر ضروري او اضافه اقتصادي فشار دی چې د هلک په کورنۍ وارديږي او کورنۍ دې ته وهڅول شي چې د ولور اخیستلونه لاس واخلي نو زه فکر کوم چې دا یو ټولنیزه ستونزه ده او دې ته د ټولو همکاري پکار ده یوازې یو اداره یو کس یو ورګان دا نشي کولی چې د ټولنیزې ستونزې حل کړي اما او د دې یو یادانه لاره حل هم دا ده چې باید عامه آگاهي پروګرامونه منځته راشي تر څو چې د ولور اخیستلو دا دود په ټولنه کې د منځته لاړ شي
مننه تور پیکه جانې تاسې د شوتو د اقتصادي ظرفیت لوړولو په برخه کې کار کوي تر ډیره داسې لیدل کېږي چې خلک خپل خويند یا شذینه خپلوانو ته په میراث کې حق نور کوي په ګڼو سیمو کې شذې پمځوک کې درانه کارونه کوي د ازادي رادیو خبريالانو په دې اړه ډیری راپورونه هم ورکړي دي چې په ګڼو سیمو کې شذې پمځوک کې کارونه کوي او د خپل کورنۍ په اقتصاد کې لوی وانډ لري خو کو وګورو دغه شذې پر خپل نوم هیڅ ځکه نه لري یا د مځکو چېشتنې نه وي د جایداد لرلو او په میراث کې په برخه کې څه ډول په هاوی ته اړتیا ده چې خلکو ته باید ورکول سي چې هغه خپل شذې خپلوانو ته په میراث کې حق ورکړي یا شذې وکولای سي چې پر خپل نوم باندې جایدادونه او مځکې ولري
ملالیانه مننه دا بیا هم هغه ناوړه دودونو ته زی د دې ریشات مثلا شرم ګڼي چې خزې ته یو حق د میراث ورکي او یو دلیل هم دا کورنۍ چې میراث نه ورکوي دا غوښتي یعنی خزه یا جلی د بل کور کې واده کیږي او کله چې دوز مکه یا کور یا هغه ملکیت خزې ته ورکي نو د دوی په کور یا مکه باندې به یو بیگانه نفر راځي او هغه په خپل کېږي او دا یا وبد دوت یا دو مثلا غیرت او پښتو دا ایجاب نه کوي چې دو میراث ورکی تاسو په جواب کې به دوی مته زمون قانون زمون قوانين موږ هر قوانين لرو په دې اساس باندې قانون د میراث لرو قانون د مدني احوال خانواده لرو نو په هغه کې ټول خزه د قانوني نگانه خزه حق د میراث لري د شریعي نگانه څنګه قوانين ټول د شريعت ناقصل شي دي شريعي نگانه خزه حق د میراث لري البته نظر په قضيه باندې فرق کوي چې په کوم حالت کې خزه قرار لري سونه ورثه پاتې دي او سونه میراث پات واخلي نو فرق یې هم حق لري حق هم قوانين نگانه هم د شريعت نگانه حق لري پاتې شو زمون دود ټولنې کې دا پد دوت دوت اجازه نه ورکوي نه یوازې دا چې خزه د میراث نه محرومي یي خزه د تحصیل نه محرومي یي خزه د کار نه محرومي یي خزه د صحي خدماتو ته د لاسرسي نه محرومي یي خزه د سیاسي تصمیم نیولو یعنی د رای ورکول نه محرومي یي د ډېر نورو اساسي حقوقو انساني حقوقو نه محرومي یي یوازې میراث هم نه ده خو یو لارې دا ده چې خزه اقتصادي پیسې خپل میراث ته لاسرسی پیدا کړي دا چې حاکمیت قانون وجود ولري یعنی کوم خزه که غواړي چې میراث واخلي او یا کورنۍ د دې میراث نه ورکړي په هر علت چې وي دا مثلا دودیز عوامل یې که هر څه وي نو باید یو قانون حاکمیت وجود ولري او دو حق د قانون په واسطه باندې وکړي چې میراث واخلي چې په دې هکله کې هم موږ ټول افغانستان کې بس مختلف ادارې دي چې کار کوي چې وکیل مدافع وکیلان دي یا واقع ځنې مراجعي ځنې خزي چې داسې شکایتونه د میراث نه اخستلو نه لري نو کولی شي هغه ته مراجعه وکړي او خپل میراث واخلي یا بل دا چې بیا هم هغه خبره ده چې باید موږ دینی علما په مساجدو کې آگاهي ورکړي چې دا حق د میراث د شریعت پر اساس باندې جواز لري باید دو خزه ته ورکی خپل خویند ته خپل مایند ته ورکی تر څو چې دو په اخرت کې کله چې د دې دنیا نه قرضدار لار نشي بل دا چې خزه کې تر څو په حساب چې خپل اکثریت مخصوص څنګه په پښتنو سیمو کې خزه د شرم نه میراث نه غواړي وایي چې میراث غواړم نه بس دا به یو شرم یو فامیل به ماته ما سره غسلې رحم لري قطعه رفته آمد بعد ما سره قطعه کې او دا به یو منفوره کلمه وي نو ښځې به هم ښځې د هم خپل حق وپېژني او دوی هم د خپل میراث ادعا وکړي که چیرې فامیل یا ورثې دوی ته حق نه ورکوي نو بیا عدلي مراجع قانوني مراجع شته چې دوی کولی شي د هغې پرې خپل میراث واخلي
ډیره مننه تورپیکی جانی. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو مخکښ شدی پروگرام اوري. زموږ میلمانه تورپیکی علم د کونړ ولایت اوسیدونکو دا او د بین المللي اړیکو په برخه کې ماستری کړی ده. دا د کلیو د پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یوې موسسي کارکونکو ده چې په کلیو کې د شذو د ظرفیت لوړولو لپاره کار کوي. همدارز اوس بیا ورځو خپل اوریدونکو ته او له غوي څخه پښتنه کوي چې کله تورپیکی جانی څخه کومه پښتنه لري. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ بلی وستا سي جغرازي.
د تر یو کې خو څه څه دا غوښته ده چې دا د شلو پر حق دا خبرې کوي چې دا د شلو پر هغه اصلي حقوق چې خدای او رسول په کتاب ورکړي دي پر هغه خبرې وکړي. دا هغه د شلو پر برابر چې څه غوښته دا خبرې شروع دي په قطر کې پر دا برابر د شلو د حق خبرې دي. هغه د کتابي حقوق غواړي او هغه د شلو د حقوق غواړي چې د شلو خورا د حقوق چې ورورې مرد شي نیورې مرد شي او د دې حقوق ساتي شي پر دا برابر باندې زموږ د خدای غوښته ده چې پر دا برابر باندې ډېری خبرې وکړي.
بله مننه تورپیکی جان. تاسو د دې تبصره واورې د دوی د غورو ویل چې د په افغانستان کې په جګړه کې یاند دوی هدف دا دی چې په جګړه کې تر ډیره ناری نخ پلوان د شوز وجل کېږي او بیا بیرته هم لکه څنګه چې تاسو ویني شذي قربانيان دي د دې جګړې نو پر دغه اړه باندې او د سولې په برخه کې دوی ویل چې که تاسو یو څو خبري وکړي. بل اوریدونکې تور ځمه مهرباني وکړي ازادي رادیو ده. بلی
بلالو بشیر سلام تاسو او تاسو ملګرته محمد کاظم زغرد من راځه په اړیکه.
وعلیکم السلام ځواک صاحب که تاسو کوم پښتنه لری مهرباني
وکړئ. زه ته مننه کوم چې نن د چې تاسو ور کافته د مخکښ شې راولي وکړم چې استخاره د بیا ځای د کوم د فارې چې واځي زه څنګه ولر یو زمو وزارتونه او زمو په ټول پښتون ښار کې د دې تغیر ذات مننه کوم دا چې دیول چې په مستقیم کو ریټمنټ کې د هغوی څخه مساعد کار کوي او دا شی خاص وجود د خلک کې آی هغه څه چې هغوی په دغه پام چې جربجان سری یا نو په نور ولادت کې د شی زوی ریټمنټ کې تقریبا کوم چې ویل دا
بله ځواکسب مننه ستاسو ژغ موږ ته سم ناراضي خو که ما ستاسو د پښتني هدف اخیستی وي تاسو لمړی تورپیکی جان دوی له تاسو مننه وکړه او ستاسو ستاینه وکړه چې ډیر شکارونه کوي او بیا یې دا سی ویل چې آیا تاسو ستاسو فعالیت پر نورو ټولو ولایتونو کې دی او د هلمند په اړه فکر کوم چې دوی پښتنه وکړه چې آیا په هلمند کې هم ستاسو موسسه فعالیت لري کنه.
ډېر زیاته مننه د مخت د لومړي پښتنې په جواب کې باید وایم چې ورور ویل چې دو مونږ باید ترې د ښځې حقوقو په اړه چې اسلام په ورته ورکړي دي نو دې ورور ته باید ووایو چې مونږ ټول هغه قوانین یا د ښځو حقوقو پر قوانین چې دي هغه د اسلامي شریعت پر بنسټ دي او مونږ ټول هغه هغه حقوق چې اوس موږ دا حقوق دي دا په اساس اسلام دی یعنی په خپل ذات کې دی ورور ته اطمینان ورکوم چې هر هغه حق چې د شریعت په خلاف یا په اسلام کې نه وي هغه په خپل نفس کې ملغا دی او هغه باطل دی یعنی ټول فقط موږ مداول حقوق یعنی د ښځو حقوق چې د افغانستان په قوانینو کې راغلي دي هغه شرعي دي یعنی غیر شرعي حق ښځې ته په افغانستان کې نه دی ورکول شوی. په دې په باره کې یو بار موږ ته اطمینان ورکوم ځکه چې دا زیاترو نارینه وو دا فکری چې یعنی د حقوق چې د ښځې وایي چې موږ حق غواړو د میراث حق غواړو د تحصیل د صحت د رای ورکول د بیان دا ټول دا هغه حقونه دي چې دا غربي حق نه دي نه دا شرعي حقونه دي او د اسلام په چوکاټ کې او ښځې حق لري چې دي اساسي حقوق ته لاسرسی ولري البته د هغه چوکاټ کې چې قانون ورته اجازه ورکړي ده او دا زموږ ټول قوانین د اسلامي شریعت په مطابق دي. هیڅ قانون مخالف ده شریعت نه ده چې دا ورور اطمینان ترلاسه کړي. او بلې ویلي وو چې موږ په صلح کې څه نظر لرو، په صلح کې موږ بیا هم موږ دغه د ښځو د اساسي حقوقو غوښتنه غوښتونکي یاستو، چې کوم چې موږ په نافذه قوانینو کې او موږ په حاکم قوانینو کې اوس وجود لري، ځکه دا قوانین باندې ډېر کار شوی دی. دا قوانین اسلام سره مستار مخالفت کې نه دي. نو موږ ټولې مېرمنې په افغانستان کې امیدوارې دي چې هر قسم مذاکرات کې وي په د صلح لپاره په افغانستان کې. نو دا اوسنۍ لاسته راوړنې اوسنۍ هغه حقوق چې ښځو ته لاسرسی پیدا کړی دی په دې څو کالو اخیرو کې، یا هغه قوانین چې پاس شوي دي، دغه باید منکار نه شي او دغه حقوق باید تامین وشي د ښځو. موږ دا غوښتنه همیشه وه، او نه تنها دا زموږ د طالبانو نه دی، بلکې اوس هم افغانستان کې زموږ مېرمنې د افغاني مېرمنې د حقوقو ته د لاسرسي په خاطر باندې په ښه کچه کې نه دي. موږ ګورو چې موږ انجونې مېرمنې تر ډېره بریده باندې د وهل ټکولو ظلم او ستم لاندې دي، چې دا د دوی حقوقو ته د عدم لاسرسي له وجې نه دی. بل دا چې مثلا تحصیل ته لاسرسی نه لري، زده کړو ته لاسرسی نه لري، کار ته لاسرسی نه لري، یا نه پرې خوڅ کېږي. دا ټول هغه حقوق دي چې یعنې موږ اوس د افغاني مېرمنې د افغاني مېرمنو اوس هم حالت ښه نه دی، چې موږ ووایو چې موږ اوس وضعیت ډېر ګل ګلزار دی. که طالبان راشي دغه ګل ګلزار حالت نه به موږ محرومه شو. نه، موږ د افغانستان د نافذه قوانینو په چوکاټ کې ټول هغه حقوق غواړو چې موږ ته افغانستان دولت راکړي دي. او دا موږ غوښتنه د طالبانو نه هم ده، او پس د طالبان نه که هر حکومت راشي دا به موږ یوه غوښتنه وي. د دوهمې پوښتنې لپاره د ورور ته ووایي چې دا برنامه د ښځو د لر پرتو سیمو د اقتصادي پیاوړتیا برنامه ده. په هلمند کې هم موږ ګروپونه لرو کار کوي، که د دوو سیمې ته یا مشخص دوو ولسوالۍ ته نه رسېدلي، چون دا برنامه یو دوامداره برنامه ده، انشاءالله وبه رسېږي. او دوی که تپوسو کې نو د کلیوالي اقتصادي پیاوړتیا پروګرام حتما هلمند کې به پیدا شي، او کولای شي چې ځان هغه دفتر کې چې دا خدمات ترسره کوي ولایتي دفتر کې راجستر کړي، او دوی ته هم خدمات ترسره شي.
مننه تورپیکی جانی، تاسو شي خبري وکړې. زموږ اوریدونکو نور هم غواړي چې تاسو څخه پښتني وکي او خپل تفسیر له موږ سره شریک کړي. اوس بیا ورځم دی اوریدونکو پر لور مهرباني وکړئ، د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام دی. فکر کوم چې زموږ رابطه نو وصل کیږي. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې موږ ته پر دغه ټلیفون شمیرو زنګ راوهئ، 0500 322 55 55 او 0999 203 50 40. اوس هم یو بل اوریدونکو راخلم، مهرباني
وکړئ.
بله، موږ ستاسو ژغ اورو. تاسو خپل نوم یاد کړئ، او که له تور پکې جانې څخه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
مو د تور پکې جان څخه دا پوښتنه ده چې د تو عمر چیر دی، او د ښځو په پروګرام کې چې کوم هدف ته کار کړی دی.
ډېره مننه. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکي ته، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. مننه. تاسو خپل نوم یاد کړئ، او که پوښتنه لري وای کړئ. بلې، ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي، قطع کیږي. اوس هم ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي، متاسفانه چې زموږ رابطه د دوی سره قطع سوه. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکي ته، مهرباني وکړئ. د ازادي راډیو مخکښ شدي پروګرام دی.
تاسو ته ټول ملمنو ته سلام کوم. ملهم مقامي ولسوالۍ نه زما پښتنه دغه عمر خور نه ده، هغه دغه تجارت ټیکي دغه افغاني کالي عمل ته جوړی کړ، د افغانستان نه وړي او هلته خرڅوي به، او هغې نه ډېره شکریه ادا کوم. او لا ورته کامیابی غواړم چې د افغاني فرهنګ په نور ملکونو کې دود کړي.
مننه ملهم صاحب ستاسو پوښتنه مو واخیسته. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ د ازادي رادیو مخکښ شید پروګرام د زموږ میلمانه تورپیکي علم ده. مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. مننه چې ټلیفون مو کړی دی. تاسو خپل نوم یاد کړئ او که پوښتنه لري هغه هم وکړئ.
او د یلمن څخه محمد نبی خبره کوم. ساسي یلمنیا ته او تاسو ته د ازادي رادیو او دون کوټول څخه سلامونه وړاندې کوم. زما سوال دا دی چې دلته په افغانستان کې خصوصا په د یلمن کې باید کارونه د شوزو په نامه وسوله. تر هغه وخت پر یو نمایشي کار وو چې هغه پاندې دغه څخه واښتې بیا کارونه او هغه پروژه او هغه که خیاطی و که یو بل څه بیا ورکس ولا د ماشینانو شی به واسطه بس دغه یو مخزه مخوره شه زبه و چې هغه به یو خارجي موسسه سره یو دغه درلو دی بیا به هغه موسسه دغه جوړ کړي یو څو وخت به وو یو څه د ماشی کارونه به وکړل هغه چې بیا هغه پاند واسطه بیا به ورکس نو تاسو به دغه کارونه په یو صحیح معنا دي چې هغه د افغانستان شوز ته خصوصان هغه د زیاتو دغه شوز چې هغه بیچاره شوز دی کندیان دی ایتمان دی هغه ته یو د روزي د طرفه څخه د یو رسک د طرفه څخه دوی خود کې پاسي دغه یو کار عملی کار دی په سره سوالې دی کړې دی کدل ته موږ په لشکرګای کې وګورو کوم د یو عملی کار دی هیڅ ګورو څه دی یو د څه په نامه دیر دغه ستا ما کار نه محسوسېږي نه معلومه دي. سلام علیکم.
مننه محمد نبی صاحب. تاسو د هلمند ولایت څخه زنګ وهلی وو. تورپیکی جان تاسو د محمد نبی صاحب پښتنه واورې د دوی د فساد په اړه یادونه وکړه چې په دغه ولایت کې په ځینو پروژو کې شای فساد شوی بي او د دوی پښتنه دغه د چې تاسو په کارونو کې د څار په برخه کې کتا صورتو وایست چې تاسو د خپل موسسې لارې څه ډول خپل کارونه څاري.
لومړی دی ورور ته باید وایي چې د ورور ویلې چې ځینې نمایشي کارونه شوي دي او بیا ورک شوي دي او دا پروژې تللې دي. ورور ته او ستاسو پروګرام د لارې نه زما ټولو افغانانو ته دغه پیغام دی چې لطفا لطفا دودي داسې فکر ونکړي چې یو انجیو دی مادام العمر مثلا لانګ ټرم یعنې په اوږدمهاله توګه دو ته ټول خدمات ارزه کړي او دوری تر شروع نه یعنی د ځوانۍ نه تر پیری پورې د دوه لاس نیوی وکي او د رشیتا تاسو پوهیږئ چې پروژې لنډمهاله دي. هر پروژه یو عمر لري، مشخص بجت لري، مشخص کارکوونکي لري او د یو مشخص اکټیویټي یا فعالیتونه به ترسره کوي تر څو چې هغه ابتدایي کومکونه خپل ټارګټ ګټه اخیستونکو ته ورسوي. مثلا د ورور ویل د خیاطي کوم پروګرام دو د خیاطي پروګرام داسې نه چې د شروع نه چې د دې ګټه اخیستونکي یا د دې مشمولین د پروګرام د شروع نه چې دو ځوانان یو د ماسته دی وی او تر څو چې دو ځاړم شي باید دو ته د خیاطي ماشینونه ورکي او خیاطي ورته زده کړي. او نه ټولې انجوګانې ټولې پروژې هغه ابتدایي قدم چې سخت دی لکه موږ په پښتو کې وایو چې یو کور دیوال د کور تهداب خوستل سخت دی. نو ټولې انجوګانې هغه ابتدایي تهداب دو ته دي نو پس بیا دو ته لارې چارې زده کوي او پس د هغې نه دا د ټولنې خلک دي د هغې سیمې اوسیدونکي دي چې هغو باید خپله لاره چاره پیدا کړي چې څنګه مثلا د خیاطي نه فایده واخلي، څنګه د زراعتي کوم پروګرام نه فایده واخلي او څنګه دا دوامداره کړي دا ګټه اخیستنه. یعنې دوی همیشه د نړیوالې ټولنې ته د سیروم په تمه نه اوسي چې د دو کونډې غریب ځوان زلمی ټول مشکلات دا حل کړي. انجیو په دې ته حد کې هیڅکله ظرفیت نه لري او حتی حکومت دغه ظرفیت نه لري تر څو چې خپل خلک یو هوډ ونه لري چې حرکت وکړي. یعنی تر یو ځای پورې لاسنیوی کوي ټول انجوګانې په افغانستان کې. پس د هغې نه باید دغه خلک خپله خپله لار پیدا کړي. کړی دوهمه برخه چې د پښتنې چې تاسو زما نه وکړه چې موږ څنګه نظارت کوو، موږ په مختلف قسم نظارتونه نظارت ټیمونه لرو. هغه یو خو خپل د سی بي سي یا دغه محلي شوراګانو کلیوالي شوراګانو د تاریخ نشانی د خپل د کلی خلک د دې برنامه نه نظارت کوي، د غیر تاریخ نه نظارت کوي، بیا د برنامه تاریخ نه نظارت کوي، بیا د دونر څنګه دونر ورک بانک ته جهاني بانک ته چې د غیر تاریخ نه نظارت کوي، او د دې نه بر علاوه بیا دریم نظر یعنی تر پارٹی عادت دے اگر ابھی نظارت دین قدم پہ قدم دے برنامو نے نظارت کی کہ پدی برنامے کے شفافیت پر نظر کی وشر ہے پاما کا قسم دا برنامہ تدبیر کشی نو زمات نہ منگا برنامہ دے خزو دے اقتصادی پیاوتیا پروگرام د شفافیت نه ټول وګړو ته ټول حق د برنامه مستفیدینو ته اطمینان ورکوم، او تاسو د پروګرام د لارې نه په دوه کوم که دو کوم ځای کې فکر کوي چې شفافیت نه دی تامین شوی، کولی شي چې مستقیما موږ د ولسوالۍ په کچه دفترونو ته مراجعه وکړي. موږ سیستم د ثبت شکایت لرو، د دو ټول شکایت به محرم ساتل کېږي، او د دو هیڅ قسم معلومات به چا سره نه شریکېږي. بیا د ولایت په سطحه لرو، بیا د ریجن په سطحه باندې دفترونه لرو، او بیا هم مرکزی دفتر دو په خدمت کې دی. که دو فکر کوي چې په شکل د اشکالو شفافیت نه مراتیږي، نو دو دې زموږ دفترونو ته مراجعه وکړي، خپل شکایت ثبت کړي، د دو شکایتونو ته به انشاءالله رسیدګي وشي.
ډیره مننه تورپیک جان چې تاسو د مخکښ شدي پروګرام سر غډون وکړ. اوریدونکو تاسو تورپیکي علم واوریده، تورپیکي علم د بین المللي اړیکو په برخه کې ماستری کړی ده، د کلیو د پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یوې موسسې کارکونکې ده چې په کلیو کې د شدو د ظرفیت لوړولو لپاره کار کوي. دینن په دې خبرونه کې د خپل فعالیتونو او کار په اړه تاسو ته معلومات درکړل. ازادي رادیو شاوخوا څلور نیمې میاشتې مخکې په اگست میاشت کې د شدو لپاره په پښتو او دری ځانګړي وب پاڼه پرانیسته. د پښتو پاڼې پته د pa.azadiradio.com/women او د دری پاڼې پته د da.azadiradio.com/women. د ازادي رادیو په دې ځانګړي پاڼه کې د شوزو اړوند موضوعات خبريږي. په دې برخه کې د راپورونو، ویډیوګانو، بحثونو، مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شوزو نظرونه او تحلیلونه هم خبريږي. د دې پاڼې لالارې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د شذینه هنر بیلګې هم شریکيږي. لمر سره خپل وړاندیزونه او لیکنې پر دې پرشنالیک شریکولای سي. ازادي ویب @rfrl.org. همدارز ازادي رادیو تخپل تلیفوني پیغامونه پر دغه شمیره ثبت کړئ: 00420221124115. زموږ له شدینه اوریدونکو می ځانګړې هیله ده چې له موږ سره تماس ونیسئ او راته ووایاست چې ازادي راډیو ستاسو لپاره څه ډول خپرونې جوړې کړي، پر کومو موضوعاتو تاسو غواړئ موږ خبرې او بحثونه وکړو. اوس هم د مخکښ شدي پروګرام پای ته رسیږي. د دری خپرونې لپاره زما له همکارانو سره اوسئ. تر بیا مو پر خدای سپارم.
شمشنا تد دی ورک کاروان سالار شکنا د ټپات یا کزار شکنا آئے زب ټپات یا کزار شکنا زبر تپات یا کزار شکنا